السلام علیکم د مشال ریډیو دا وخت په خبرو کې د مازیګر درې بجې شوې دي. د نن ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو د خبر پښتونخوا د پاکستان د زمینی نورو برخو په اړه ریپورټونه واره. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم د خبرونه برخه ده. په داسې مخ کې د دې سات خبرونه ورسره همکار بشیر ګواخې د تاسو وړاندې کوي.
لمړی د خبرونو سرټیګي په پېښور کې وکیلانو د امنیت لپاره مظاهره پیل کړې دي. د بلوچستان په لورلای کې پوځي کېند سره په نږدې ځمکې اوسیدونکو خلکو لوتلو انکار کړی او د دې لپاره احتجاج کوي. د افغانستان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی د سولې په اړه خبرو لپاره پاکستان ته روان شوی دی. د خبرونو تفصیل نن په پېښور کې وکیلانو له حکومت د وکیلانو ژوند خوندي کول لپاره مظاهره پیل کړې ده. دا مظاهره تر هغه وروسته پیل شوې چې پرون په نوتیه کې د پېښور هایکورټ یو مشر وکیل نیازبین خان په ډزو ووژل شو. د پېښور وکیلانو نن له عدالتي کاروایانو بایکاټ کړی او مقدمو ته نه حاضرېږي. دوی له حکومت د پوره تحقیقاتو غوښتنه کړې. ویلي دي چې وکیلانو ته د وسلې ګرځولو اجازه هم ورکړي. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکلي چې پر نیازبین خان تر وژونکي برید وروسته د هغه کورنۍ غړو د مبینه وژونکو کسانو د کور دورانولو کوشش کړی او اور یې ورچولی دی. په دې اړه پولیسو د تحقیقاتو حکم کړی دی. نن د افغانستان سولې علي شورا د دارالانشا مشر او د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی پاکستانی چارواکو سره د طالبانو مذاکراتو په اړه خبرې کوي. نوموړی بیګا اسلام آباد ته تر تګ مخکې مشال ریډیو ته وویل چې په دې څلور ورځني سفر کې به کوشش کوي چې پاکستانی چارواکي د افغان جګړې ختمولو لپاره پر طالبانو خپل اثر رسوخ کارولو ته قانع کړي. پاکستان خپل دا دریز بیا تکرار کړی چې د افغانستان سولې ته ژمن دی او په دې لړ کې خپلې هڅې کوي. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس د طالبانو له خولې ویلي چې د جنوري په 9 او 10 به په قطر کې د امریکایي چارواکو سره مذاکرات وکړي. دواړو خواوو تر دې مخکې هم خبرې کړې وي خو تر اوسه کومه نتیجه مخې ته نه ده راغلې. د بلوچستان لورلای پوځي کېند سره نږدې هغه اوسیدونکي نن په 2 ورځ مظاهره کوي چې امنیتي ادارو ورته له دې ځایه د کډه کولو ویلي دي. د جنوري په لومړۍ نیټه دغلته د افسي ځواکونو په یو مرکز برید شوی و چې څلور سرتیري یې ووژل. په مظاهره چانو کې یو تن عبدالقدوس کاکړ بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د 2300 کورنیو ته دغه حکم تر یادې حملې وروسته شوی خو دوی به دا ځای پرې نږدي. بلخوا د بلوچستان کورونو چارو صوبایي وزیر ضیاءالا لانګي بیګا مشال ریډیو ته ویلي د بریدګرو سره د دې ځینو خلکو مرسته کړې وه خو دوی کوشش کوي چې دا مسله د دې خلکو له وستلو بغیر حل کړي. د کوټ د درادم خلو د سکرو یو کان قانون کو مظاهره کړي او له حکومت یې غوښتي چې د دوی حفاظت دی وکړي. دا د ټیکادار حافظ الرحمن په نامه یو سړی کان دی چې په کې کارکونکو تر هغه وروسته احتجاج کړی چې له دې ځایه 15 کان قانون کې وسلوالو وتښتول. په مظاهره کوونکو کې یو تن فرمان الله د جنوري په 8 مشال ریډیو ته وویل ټیکاداران حکومت دی یوازې دوی نه بلکې د سیمې ټول کان قانون کې خوندي کړي.
مونږ د دې درې د خلکو د دې مشرانو د دې ټیکدارانو د دې حکومت د دې مشرانو دا خواست کوو چې دې خلکو ته امن میلاو شي، د دوی د حفاظت وکړی شي، د دوی د تپوس وکړی شي. په دې کې ډېر کسان مړه هم شو، څوک پکې زخمیان شو. نه دلته د حکومت څوک راځي چې زموږ تپوس وکړي چې د دې خلکو دلته څه حل دی.
د ادم خیل درې د دغه کان مالک حافظ الرحمن بیګا مشال ریډیو ته وویل چې تختول شوی کسان د جنوري په 10 راخوشي شوي دي او د بیا لپاره د داسې پیښو مخنیوي کوشش کیږي. د دې کسانو د تختونې سبب نه دی معلوم خو په تیر وختونو کې داسې تختونې د پیسو لپاره شوي وي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د کډوالو لپاره کارکونکي نړیواله اداره IOM وایي په 2013 کال کې له ایران 8 لکه او له پاکستانه 3000 افغان کډوال خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوي دي. د ادارې د جنوري په 8 په یو خبر پاڼه کې وویل چې په دغو کې ځینې خلک په خپله خوښه او ځینې په زور وستل شوي دي. دا له ایران د بل هر کال په پرتله تر ټولو زیات افغان کډوالو ستنېدل دي. په افغانستان کې د IOM مشر لورنس هارت په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې دا کال له ایران د دومره ډیرو افغانانو ستنېدلو یو وجه دا هم ده چې پر ایران د امریکایي بندیزونو له کبله ایرانۍ پیسې کمزورې او اقتصاد خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیر د سپتمبر میاشت د شمیرو تر مخه په ایران کې تر 2 میلیونو پورې غیر رجسټر افغان کډوالو سیږي. د افغانستان ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نن هغه څلیرش کسان مطبوعاتو ته وښودل شول چې د چارواکو په وینا تسلیم شوي دي. د والي وینا ته الله خوګڼي نن په جلال آباد کې خبرلان ته وویل چې په دغو کسانو کې شپاړس د طالبانو او اته د داعش وسلوالي ډلې غړي دي. د هغه په وینا دوی په مومن درې او غني خیل ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو تر عملیات وروسته د سولې بهیر سره یوځای شوي وسلې حکومت ته سپارلې دي. د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي وایي د ګمرک یا کسټم و کارکوونکي د رشوت اخیستو په تور نیولې دي. دلته د استخباراتي ادارې ډي سي او چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط نن د جنوري په اتمه مشال ریډیو ته وویل چې له دغه کسانو نور تحقیقات روان دي او مقدمه به پیچلېږي. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن نن په انقره کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او مشر سلاحکار ابراهیم کالین سره ملاقات کړی دی. د امریکای ملي امنیت یو ویاند ګریټ مارکس د جنوري په اتمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې کتنه کې د پوځي سلام مشورو د راتلونکي بحث لپاره د موضوعاتو د ټاکنې په اړه خبرې شوې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې بولټن به د ترکیې دفاع وزیر سره هم متوقع ملاقات وکړي او کنه. تر دې مخکې بولټن ویلي وو چې د ترکیې له چارواکو دا یقیني کول غواړي چې په شام کې به د امریکې پر اتحادي کوردي ملیشو بریدونه نه کوي. ترکیه په سیمه کې د کوردي وسلوالو سره په جګړه کې ده. نن په ترکیه کې پر هغه واته وشتو کسانو مقدمه چلیږي چې په 2014 کال کې د روسي سفیر په وژنه کې په دغه کې لیدو تور دي. سفیر اندری کارلوف دغه پولیس افسر لخوا وژل شو او چې په دغه ورځ په کار کې نو. ترکی چارواکو ویلي دغه 28 کسانو د دې سړي سره همکاري درلوده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار سراج ظهیر تاسو د موسم حال او پیسو به وړاندې کړي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ اتیا پیسې اغستل کیږي او په 1.9 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.55 روپۍ 50 پیسې او په 1.85 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند په 1.6 روپۍ او په 1.8 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 0.5 روپۍ او 10 پیسې او په 0.5 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 0.5 روپۍ اتیا پیسې او په 0.5 روپۍ 40 پیسې. او 302 ایراني ریال په پاکستانی روپے غسل کی گئی. 304 ایرانی ریال پہ پاکستانی روپے خرسول کی گئی. ایوب افغانی پہ یو روپے 14 پیسے غسل کی گئی اور پہ یو روپے 15 پیسے خرسول کی گئی. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په ژوب او کوټه کې به په یو نیمځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 50، بنو کې 19 او 14، ژوب کې 19 او 2، او کوټه کې به زیات نه زیات 45 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره په نوتیا کې د وکیل نیازبین خان تر بشنې وروسته نن په پیښور کې وکیلان احتجاج کوي. د افغانستان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی نن پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کوي.
دا خشه چې امریکایان د طالبانو سره ولیدل چې د طالبانو یو شرط پوره شو چې باید دویم شرط هغوی ومني چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته کېږي.
د ګل پشپا لکواټ سره نږدې په دره ادم خیلو کې ناڅرګنده وسلوالو د سکرو د یو کان ځینې کارکوونکي تښتولي وو چې پر ضد یې د سیمې خلکو احتجاج کړی دی.
پرون دا واقعیا رااله مخې ته چې دغه کسان دغه ځای نه اغوا کړی شو، ټوله شپه هغه په یخنۍ کې او په هغه بوټو کې په ګټو کې په عذاب کړی شو. د دې حکومت د دې مشرانو نه دا خواست کوو چې دې خلکو ته امن میلاو شي.
او نیس پروګرام د مشال لیډیوي مجله کې بعد د لیکوال بغزاده دانش د نوي کتاب او شاعرۍ په اړه وره.
دا چې دې بوتان ګرځي دا ماشوم د 4000 دی. دغه په یو شعر کې هم زمونږ د ماضي حال او مستقبل دومره اوږده کیسه پرته ده چې زمونږ خیالات له دې وخت نه واپس تر سکندر اعظم پورې رسېږي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور دن کو مشال لیڈیو تاسوره نن په پیښور کې وکیلان احتجاج کوي. دوی له حکومت غواړي چې د وکیلانو ژوند خوندې کړي. دا وخت د مشال لیڈیو خبريال زلاند یوسف زیرا سره د ټلیفون په کرخه دی. زلاند، کداره ته وایي چې دغلته وکیلانو احتجاج کوو، د احتجاج اوس هم روان دی او کنه پای ته ورسید؟ جی
دا وکیلانو احتجاج داسې نه و چې ډیرو وروڼو ته راوتي وو، لارې بندې کړې وې.
وکیلان چوبا وینن عدالتون نه بایکاټ کړو ټول اربز نه عدالتون بایکاټ کړو دا بایکاټ په ټول خیبر پختونخوا کې په ټول عدالتونو کې د ټولو وکیلانو بایکاټ کړو پېښور کې هم نن پېښور های کورټ او نن د ملي عدالتونو د کچهري دي هغې کې وکیلانو کار نه و کړی د کار نه کولو په وجه خلکو ته هم ستونزې وي ځکه چې پېښور های کورټ ته رسېدې ده ډېرې پرتو سیمو نه خلک راځي کیسونه یې د عدالت کې او د هغې د بایکاټ وجه چې وه تېره ورځ په میډیا کې د پېښور های کورټ بار اسوسیشن یو غړی یزین خان چې هغه په ډزو وژل شوی وو د هغې په ردعمل کې یاد کړی وو دلته کې یو غونډه یو ریفرنس ټکمنه هم کړی وو په هغې کې دي د حکومت نه څه مطالبه هم وکړې په هغې کې یو مطالبه دا وه چې کوم د یزین خان د وژنې کیس کې او د هغې نه مخکې د شونو وکیلان وژل شوي دي د هغې کیسونه چې دي د هغې د حکومت چټک عملیات چټک پلټنې وکړي او د هغې پلټنو چې کوم رپورټ دی هغه د وکیلانو سره شریک کړي د دې تر څنګ وکیلانو دا غوښتنه هم وکړه چې کوم د رټ بور اصلي دي چې کوم مخکې به وکیلانو ته د هغې لایسنسونه ورکول کېدل بیا حکومت چې کوم هغه لایسنسونه منسوخ کړي او وکیلانو ته دې اجازت نه وه چې هغه رټې وسلې ځان سره وساتي وکیلانو وویل چې حکومت ته باید مونږ ته د هغې رټو وسلو ساتلي جوړه کړه کې دغه لایسنس دې واپس مونږ ته راکړي نو نن ورځ احتجاج که مونږ ووایو نو دا روان دی ځکه چې دا د دفتر وخت دی او دا د ټول مبایکات روان دی
نو دې وکیلانو ته حکومت دی طرف نه سویل شوې دي کنه د دې د غوښتنې منل کیږي تاسو په دې اړه معلومات لرئ
د حکومت خو دې د حکومت نه دا غوښتنې کړې دي او دا خو د وکیلانو دا نظر دی چې موږ ورځ دې د غوښتنې څخه نه غوښتنې ده دا خو هر ځل چې د وکیلانو سره دا شبه ده په حقیقت کې د وکیلانو د غوښتنې د حکومت نه کلی او بیا دې راته ځکې او دی وی چې موږ وکیلانو د حکومت سره په دې باندې د دې کې دا چې کوم د یزین خان د وژنې کیس دی نو په هغه کې دا چې دا د هدفي وژنې نه ده پولیس وایي چې دا د یزین خان چې کوم هغه څه بل څه مسله وه دا یې په وجه باندې کسانو کې کوم ټارګټ کړل
سمه ده مننه سلام یوسف زی د معلوماتو راکول او ریدونکو تاسو ته مشال لیډیو خبريال نو ریدل چې د نیاز بن خان چې وکیل دی هغه په نوتیه کې وشل شوی او د دې پرسید باندې وکیلانو د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی پولیس وایي چې د پیښې پلټنې کوي ورسی د یو بل ریپورت طرف ته افغان چارواکي وایي اوس وخت را رسیدلی چې پاکستان په طالبانو د سولې لپاره خپل هغه اغیز وکاروي چې دوی د لرلو ادعا کوي د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړي سلاکار عمر داودزی وایي د اسلام آباد په څلور ورځني دوره کې پر هم دې ټکی ټینګار کوي داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د دسمبر په 23مه د سیمه ییزو هیوادونو په سفر تللی وو او ویلي وو چې د سیمې له مشرانو سره د افغانستان جګړې د سوله ییز حل په لارو چارو خبرې کړي دي تفصیل د بشیر ګواخ ناورو
د افغانستان سولې شورا د دارالانشا رئیس او د ولسمشر مشر سلاکار عمر داودزی پاکستان ته خپل سفر د سولې لپاره د بیلابیلو کوششونو یو ځای کول بللی هغه د جنوري په ومه مشال ریډیو ته اسلام آباد ته ترتللو مخکې ویل چې د پاکستان له پوځي او ملکی چارواکو غواړي چې پر طالبانو خپل اثر رسوخ کارولو سره هغوی د افغان حکومت سره مذاکراتو ته کښینی
کوششونه روان دي په منطقه کې مګر متفارق دي زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي د یو هدف لپاره کار وکړي تر څو زر نتیجې ته ورسیږو نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی پاکستان په تیرو 40 کلو کې د افغانستان په قضیه کې دخیل ملک دی خپل اثر رسوخ لري خاصتا تیرو کلو کې طالبان باندې خپل اثر رسوخ لري او اخر کې خو داسې ارادي اظهار هم کړی دی او داسې علایم ښکاري چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم او مثبت رول ولوبي
په دې وروستیو کې ایراني روسي پاکستاني عرب اماراتو چینی او امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو ورسره د سولې په اړه مذاکرات کړي دي په همدې حال کې طالبانو د افغان حکومت سره له مخامخ کېناستو مسلسل انکار کړی دی دغه وسلواله ډله دریز لري چې د جګړې اصلي لوري امریکا ده نو ځکه دوی هغوی سره خبرې کوي د افغان ولسمشر سلاکار عمر داودزی هم وایي پر دې اندېښمن نه دي چې بیلابیلو هیوادونو سره طالبانو مذاکرات کړي خو هغه زیاته کړه چې که وسلوال سوله غواړي نو اخیری او حتمی خبرې به بیا هم د افغان حکومت سره کوي، نو په کار ده چې دا کار په لومړیو کې وکړي.
امریکایانو د طالبان ترمنځ مذاکرات د افغانستان د دولت په مشوره او په اجازه باندې شوي وو. دا ښه شو چې امریکایان د طالبانو سره ولیدل، چون د طالبانو یو شرط پوره شو. اوس باید دویم شرط هغوی ومني چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
د یادونې ده چې افغان چارواکي پر پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملګرتیا تور پورې کوي، خو پاکستان دا نه مني. دوی دریز لري چې د افغانستان امن لپاره پر یادې وسلوالې ډلې خپل محدود اثر رسوخ کاری. بلخوا طالبانو د خپلو غوښتنو په ډاګه کولو سره په بېلابېلو وختونو کې ویلي چې له افغانستانه د خواوشا لس زره بهرنو ځواکونو د ویستلو لپاره د مهالویش ټاکل کېدل او د بندیانو خوشې کېدل غواړي. افغان چارواکي دریز لري چې پر دې مسلو هله خبرې کېدی شي چې د دواړو خواوو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات پیل شي.
د افغان طالبانو مشران وایي د چهارشنبې او زیارت په ورځو به له امریکایي چارواکو سره د سولې په اړه خبرې اترې کوي، خو زیاتوي چې په قطر کې کېدونکو دغو خبرو اترو کې به د افغان حکومت چارواکي شامل نه وي. په دې اړه د رویټرز خبري ایجنسی د رپورټ تفصیل د منور شان اورو.
رویټرز خبری ایجنسی خپل یو رپورټ کې د طالب مشرانو د خپلی لیکي د چهارشنبې په ورځ به په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره د سولې په اړه دوه ورځنۍ خبرې شروع کوي، خو زیاتوي چې په دې خبرو کې به افغان حکومت شامل نه وي. طالبانو په دې لړ کې د سیمه ییزو قوتونو هغه غوښتنې په بیا بیا رد کړي چې په کې له دوی د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د کېناستلو خواست کېږي. د رویټرز په وینا افغان طالبان امریکا خپل اصلي مخالف ګڼي او افغان حکومت د واشنگتن یو لاسپوسې رژیم، نو ځکه د سولې خبرې هم یوازې له امریکا سره کول غواړي. هم له دې وجې طالبانو په سعودي عرب کې کیدونکې غونډه وځنډوله چې په کې سعودي حکومت د افغان حکومت په شاملولو ټینګار کاوه. دا اوسنۍ خبرې اترې به د طالبانو او د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د ملاقاتونو څلورم پړاو وي. پاکستانی او ایرانی چارواکي وای چې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته د طالبانو د رضا کولو لپاره یې ډېرې هڅې وکړې خو بریالي نشول. د طالبانو سرچینو رویټرز ته ویلي په قطر کې کېدونکو د دوه ورځنیو خبرو کې به یوازې د طالبانو او امریکا استازي ګډون کوي. تیره میاشت شوو په دا ډول خبرو کې د سعودي عرب، متحده عرب اماراتو او پاکستان استازو هم ګډون کړی وو. رویټرز د طالبانو د مشرانو په حواله لیکي چې په دې خبرو اترو کې به له افغانستانه د امریکا د وتلو، د قیدیانو د تبادلې او د طالبانو د تحریک پر ضد لګیدلو بندیزونو لرې کولو باندې خبرې کوي. تیره میاشت داسې رپورټونه راغلي وو چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له افغانستانه د خپلو نیمایي ځواکونو په ایستلو غور کوي. افغان حکومت چې د امنیت لپاره په امریکایي او بهرني ځواکونو تکیه کوي دې رپورټونو اندېښمن کړی وو. په کابل کې امریکایي سفارتخانه په دې حق لا د رویټرز پښتنو ته لا هم جواب نه دی ویلې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بلوچستان په لورلای کې لپوسی کینټ سره نږدې د آبادو شاوخوا درې سوه کورونو اوسیدونکو ته د وتلو تر حکم وروسته د خلکو د مظاهرو اعلان کړی دی. دوی ته دا حکم سرحدي ځواکونو یا اف سي کړی دی. دا خلک وایي د خپلو کورونو د خوشي کولو حکومتي امر نه مني. ملکي چارواکي بیا وایي کوشش کوي چې دغه کورنۍ له بې کورۍ وژغوري او یادې ستونزې ته یو حل ولټوي. تفصیل د بشیر ګواښ نه اورو.
د بلوچستان په لورالای کې د کینډ سره نږدې میشته خلکوایي پر دې ځمکه له نږدې سلو کلونو راهیسې میشته دي او د امنیتي ځواکونو په امر سربیره به یې پرې نږدي. په دغو کې یو تن عبدالقدوس کاکړ د جنورۍ په اوومه مشال ریډیو ته وویل چې په دې یخنۍ کې د درې سوه کورونو خواوشا اووه زره کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي هېچرته نشي تللی، نو ځکه به دوی خپلو کورونو کې پاتې شي. هغه زیاته کړه
تقریبا 20-30 کورونه ونړول آی ڈی پیز کجو به دا به مونږ ته په ټنډو کوو سو له مونږ سره بل آپشن نشته. تر هغوی دا ښه دی چې به مونږ په دې کورو کې ور داخله در راشو باندې د دیوالونو چن ټول راډنګ کې مونږ په دې ریاست کې اوسو. ریاست خو د مور به مانند نه مونږ له مور توقع لرو چې به هغوی به له مونږ سره دان مطلب روایه نه کړي چې هغه د قانون نور د عین او د انساني حقوقو نه بالکل مبرا دي.
د خلکو ته د پاکستان سرحدي ځواکونو یا اف سي په 2018 کال کې هم په دې دلیل د وتلو ویلي وو چې په خبره یې دا ځمکه د پوزده. خو دې خلکو هغه مهال په اسلام آباد کې مظاهرې وکړې او د پاکستان قومي اسمبلۍ کې پی تر بحث وروسته د دوی ویستل وځنډېدل. دا ځل یې د ویستلو لپاره حکومت بل دلیل وړاندې کړی. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ضیا الله لانګي د جنوري په اومه مشال ریډیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې وویل چې د جنوري په لومړۍ نیټه دغلته وسلوالو پر پوځیانو برید کړی و چې د دغو 300 کورونو څخه کم کس یا کسان ورسره مرسته کړې وه، نو ځکه د ځینو کورونو ړنګ شوي دي. خو د هغه په وینا دوی کوشش کوي چې د دې مسلې سوله ییز حل راووزي. بالکل زمنګ ټولې ادارې دغلته ورغلی وي. دلته د یوې لویې تباهۍ کوشش شوی و. د دغو بریدګرو سهولتکار همدلته دي. تر څو چې سهولتکار نه وي نو په حمله څوک نشي کامیابېدلی. اوس موږ پر دې خبرې کوو چې یا خدا خلک ونه باسو او یا یې که وباسو نو چیرته یې میشته کړو. په یو یا دوه ورځو کې به دا مسله حل کړو. خپل خلک به داسې تر شنه اسمان لاندې نه پرېږدي. د پاکستانی پوځ د عاما اړیکو د څانګې ISPR تر مخه د جنوري په لومړۍ نیټه شوې حمله کې 4 امنیتي سرتیری او 4 بریدګر وژل شوي وو. ځینو پاکستانی مطبوعاتو لیکلي چې تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمواري منلې وه. د لورالای کینټ اوسیدونکی عبدالقدوس کاکړ وایي چې جرم فردي دی، نو که پر دې برید کې چا مرسته کړې وي هغه ته دې سزا ورکړل شي او په دې بهانه دې په زرګونو خلک نه بې کوره کېږي.
دا دریم نسل دی چې موږ دلته پاتې کېږو. زمونږ په دا 300 فیملیز کې په دا 7000 کسانو کې دی اوه سړی هم کریمینل، مطلب ریکارډ لورلای په تاڼه کې نشته دی نه. د امن والا د سولې والا خلک یو نه کړی. ریاستي ادارې دا وایي چې یا له دې ځای نه فیسیلیټیټر دوی سره ملګري شوي دي. نو دا ریاستي ادارې او د دې ټولې انټیلیجنس ایجنسیز کوم خلک په دې دهشتګردي کې نیول دي، د هغې په خلاف بیا دا خلک چې کوم دی کوم قانوني چاره جوړوي د هغه د وکیلان.
په 2018 کال کې د لورلای پوځي کینټ سره نږدې میشته خلکو د وستلو مسلې حل لپاره د پاکستان سنټ یوه کمیټي جوړه کړې وه. خو د دغه کمیټې غړي د بې امنۍ له وجې هیڅکله بلوچستان ته لاړ نه شول. له همدې کبله نه د دې ځمکې ملکیت ثابت شو او نه هم دا ستونزه حل شوه.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي په نوو قبایلي سیلو کې خلکو ته د رایو یا ووټونو د اندراج په برخه کې د اسانتیاو برابرولو په موخه په سیمه کې یو شمېر مرکزونه پرانستي دي. د کمیشن د یو چارواکي په وینا د قبایلي سیلو اوسیدونکي کولی شي چې په شناختي کارډونو کې د لیکل شوو پتو یا ایډرسو مطابق د خپلو ووټونو اندراج وکړي. تفصیل د سراج ظهیر نورو.
اسلام آباد کې د جنوري په ومه نیټه د پاکستان الیکشن کمیشن جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د رواني میاشتې په 10 په قبیلی ضلعو او رکزو، باجوړ، جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان، خیبر، مومن، کرما او په ایف آر پیښور، ټانک، دیر اسماعیل خان، کوهاټ او په لکی مروت کې د اوټونو د اندراج او منتقلې لپاره د اسانیو مرکزونه جوړوي چې تر د جنوري میاشتې د 29 نیټې پورې به روان وي. نو که څوک خپل اوټ د بلې سیمې نه منتقل کول غواړي یا رجسټر کول غواړي نو دغه مرکزونو ته دي د سهار 9 بجو نه تر د ماښام 5 بجو پورې ورشي. خبر پاڼه زیاتوي چې دې لړکی صوبایي الیکشن کمیشنر ته ټول هدایات جاری کړي. مشال ریډیو چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن د ویان سویل احمد صاحب په دې اړه وپوښتل نو دا هغه وینا وه. د سهیل احمد په خبره چې د قبیلې ضلعو لپاره د بیل کړی شو 14 چوکو نه سربیره ځینې مخصوصي چوکۍ هم بیل کړی شوي. بل پلو د روان کال په لومړۍ اونۍ کې د پاکستان د ټاکنو کمیسیون جاری شوی یو اعلامیه کې د قبیلی ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې 14 چوکۍ چې کله اعلان کړي نو ځینې قبیلی ځوانانو د الیکشن کمیشن دا فیصله رد کړه او یې ویل دوی به ټولې قانوني او جمهوري لارې خپلوي تر څو چې ورلا دا چوکۍ زیاتې نه کړي. د دوی دا هم غوښتنه وه چې لومړی دې په دغه سیمو کې سمې سرشمېرنې وشي او بیا د الیکشن کمیشن ټول ټاکنې وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه 21.
د کورمه اورګزو کبلی سلو سیاسي مدني فعالان د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د دوی لپاره د سوکیو پر مختص کړل شو شمیر خوشاله نه دي. دوی خبرداري ورکوي چې که حکومت د دوی خبرې ته غوږ ونه نیسي نو پر احتجاجونو به لاس پورې کړي. د انتخاباتو کمیشن بیا وایي د حکومت لخوا د سوکو اعلان شوی شمیر حتمی نه دی. تفصیل د تاریخ اورګزینه.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جنوري په دریم نیټه په یو اعلامیه کې د قبایلی ضلع لپاره د خیبر پختونخوا په صوبایي سیملی کې شپاړه څوکۍ اعلان کړي چې په دې کې د کورمه دوا او د اورګزو لپاره یو څوکۍ ده. د دغې فیصله پر ځای د اورګزو او کورمه مختلفو سیاسي او سماجي تنظیمونو مشرانو او خلکو احتجاجي غونډې کړي دي چې پکې د بیا سرشمیرنې او د سیمې څوکۍ د زیاتولو غوښتنه شوې ده. د اورګزو اوسیدونکو او مشر ملک مثال خان اورګزی وایي که حکومت داسې ونه کړل نو نه یوازې دا چې د ملک په کچه خپل احتجاجونو ته به دوام ورکړي بلکې په راتلونکو انتخاباتو کې به دوی د ووټ له اچولو انکار هم وکړي.
کچری نه کیږي نو موږ بالکل 100% به مودی شي ته مجبور کی چې بیا موږ په احتجاجونو باندې مجبور شو لکه بیا موږ څخه نور آپشن نه پاتې کیږي. خدا درنه چې کوم دې مو اخیری آپشن یې خېره اغه نه مخکې چې کوم اتمام حجت اغه ور باندې مکمل غوړو.
بلخو د کورمه اوسیدونکو او مشر ابرار حسین جان توري وای دغه فیصله هیڅ منلو ته تیار نه دي ځکه چې په نوي سرشمیرنه کې د دوی د سیمې هم د آبادی صحیح شمیر مخې ته نه دی راغلی. ابرار حسین جان توري زیاتوي چې د سیمې ترقۍ لپاره ضروري دی چې په صوبایي سیمبلی کې د دوی څوکیو شمیر زیات کړی شي.
سنټرل کورم طرف ته موږ لږ پاملرنه وکړو نو د دهشتګردۍ ختمولو لپاره چې کوم جنگ هلته شروع شوی و نو دغه علاقې عوام هم ډېر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. او زه خدای یم چې که چېرې زمونږ دغه دوې حلقې برقراري وساتلی شوې نو کورمه جنسۍ به نور ډېرو زیاتو ستونزو او مسایلو سره مخامخ شي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې ویان سهیل احمد وایي دا غیر حتمي فیصله ده چې ورباندې د اعتراضونو لپاره تر 10 جنوري پورې وخت ورکړی شوی دی. چارواکي زیاتوي کله چې اعتراضونه ورسره جمع شي نو مزید 150 ورځو کې به کمیشن د هغو جاج اخلي او خپل ځواب به جاري کوي. سهیل احمد دا هم وایي د حلقه بندیو په اړه حتمي فیصله به د مارچ میاش په دریمه او یا څلورمه نیټه کیږي.
دا ابتدایي فهرست جاری شوی دی د حلقو چې کوم په دې کې دا کم ټایم دی د 30 جنوري پورې نو دا هم د دې لپاره دی کله چا تحفظات دي د چا څه قسم څه اعتراضات دي په دې حلقه بندیو باندې نو هغه الیکشن کمیشن سره باقاعده د اپیل په شکل کې
د پاکستان وفاقی کابینه پریکړه کړې ده چې تر راتلونکي جون مخکې به په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کوي. د ذکر ده چې د مئی په 2013 کال کې آئینی بدلون تر منظورېدو وروسته قبایلي سیمه د خیبر پختونخوا برخه شوې ده. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ګل پشپاله کوارت سره نږدې په دره ادم خیلو کې ناسرګنده وسلوالو د سکرو د یو کان یو شمیر کارکوونکي تښتولي وو چې د امنیتي ځواکونو تر عملیات وروسته یې پرېښودل. دا کان کیندونکي وایي خپله خواري مزدوري کوي خو څوک یې کار ته نه پرېږدي. د سیمې یو انتظامی افسر بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د کان کیندونکو له تښتونې پیښې رپورټ یې درج کړی دی. تفصیل د ممتاز بنګشنه.
د کوارت په در ادم خیل سیمه کې نامعلومه وسلوالو د حافظ الرحمان سکرو په کان کې کارکوونکي لسو نه زیات مزدوران تښتولي خو د امنیتي ځواکونو او خسادارانو د کاروایۍ نه وروسته یې بیا خوشي کړي دي. د ځایي انتظامي تر مخه پیښه د دوشنبې یا د ګل په شپه ناوخته رامخې ته شوه. د خوشي کېدو نه وروسته ذکر شوي کان کنونکو احتجاجي مظاهره کړې او غوښتنه یې کړې چې حکومت دې باید مزدوران د دارنګه پیښو نه وژغوري او په پیښه کې تورن کسانو ته د سزا ورکړی شي. فرمان الله نومي کان کنونکي بېګا ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې دوی دلته ګڼ ستونزو او غواخونو سره مخ دي.
پرون دا واقعي رااله مخې ته چې دغه کسان دغه دینه غوا کړی شو ټوله شپه پاغه یخنۍ کې او پاغه بوټو کې پاغه ګټو کې په عذاب کړی شو. د دې لپاره موږ د دې درې د خلکو د مشرانو د ټیکدارانو د دې حکومت د مشرانو دا خواست کو چې د خلکو ته امن میلاو شي د دوی د حفاظت وکړي شي د دوی د تپوس وکړي شي. په دې کې ډېر کسان مړه هم شو سو پکې زخمیان شو نه دلته حکومت څوک راځي چې زموږ تپوس وکړي چې د خلکو دلته سهل دي.
یو بل قانون کې ویل چې د دې د هم 13 میاشت د دوی یو ملګری د قانونو مالکانو په خپل منځي لانجه کې وژلې شو خو لا تر اوسه د تورن کسانو په ضد کاروایي ونه شوه. د ویل چې ټیکیداران په دوی ظلم کوي او هم دا وجه ده چې نن په احتجاج مجبوره دي.
د بیګا زموږ 13 کسان دي ویشي دي وړلي پاګه کې 2 کسان را تښتېدلي پاګه ټیم باندې یو کس به دا غدې نه را تښتېدلې. زموږ ټیکیداران موږ سره کوي ظلم زیاتې کوي موږ سره کولال ته پسرګاو بټنډونو خرڅي همنګ لزم دغه ټن حساب منګل نه راکې که زمنګ مړې وشي نو زمنګ غساس منګل تاسو راکې لکه مونږ بده باندې گاډي خرڅو پکشتونو باندې
په دې اړه مو چې کله د کان ملک ملک عبد الرحمن سره خبرې وشي نو د مشال ریډیو ته ویل چې دلته یو ډل شته چې هغه د دوی په کان او پزمکا قبضه کول غواړي د پیخي تورن کسانی حکومت ته پګوت کړي خلا تر اوسه حکومت د دوی په ضد کاروي نه ده کړې بلخو د ځلې انتظامی یو چرواکی نوم نه خدلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی د پیخي ریپورت لیکلې او پلټنې پیل کړې دي هله ده چې ډیر زر به په پیخه کې تورن کسان ونیول شي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په پانا په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم اور ادل شه د دې ترڅنګ په فیسبوک باندې او په ټوئیټر باندې هم تاسو د مشال ریڈیو رپورټونه کتل شه خو خول شه بیا موږ ته رائے را کول شه چې دا خبرونه تاسو سمرا خو خوي که تاسو په سیمه کې کوم ستونزه وي هم موږ سره په فیسبوک شریکول شه په کوشش کو چې په باندې رپورټونه جوړ کو تاسو غک د چارواکو تر غوګونو پورې ورسو په خبر کې د ماسیګر درنی می جی شیوی دی د بشیر گواخ نلند خبر ناورو
نن په پیښور کې وکیلانو له حکومت ته د وکیلانو ژوند خوندي کول لپاره احتجاج کړی دی دا احتجاج تر هغه وروسته پیل شوی چې پرون په نوتیه کې د پیښور های کورټ یو مشر وکیل نیازمین خان په ډزو ووژل شو د پیښور وکیلانو نن له عدالتي کاروانو بایکاټ کړی او مقدمو ته نه حاضرېږي نن د افغانستان سولې عالي شورا د دارالانشا مشر او د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی په پاکستان کې چارواکو سره د طالبانو مذاکراتو په اړه خبرې کوي هغه اسلام آباد ته په څلور ورځني سفر دی د بلوچستان لورالای فوجي کمپ سره نږدې اوسیدونکي نن په دوهم ورځ هم مظاهرې کوي چې امنیتي ادارو ورته له دې ځایه د کډه کولو ویلي دي بلخو د بلوچستان کورنو چارو صوبایي وزیر ضیاءالله لانګي بیګم ارشاد ریډي ته وویل د دې مسلې په سوله ییز حل بوخت دي د کډوالو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې آی او ایم ویلي په 2013 کال کې له ایران اته لکه او له پاکستانه 3 زره افغان کډوال خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوې دي د ادارې نن د جنوري په 3 په خبر پاڼه کې چې د وخت ځینې خلک خپل خوښ او ځینې په زور وسل شوې دي افغانستان ننګرهار ولایت په جلالآباد ښار کې نن هغه څلور کسان مطبوعاتو ته وښودل شول چې د چارواکو په وینا تسلیم شوي دي د والي وینا توله خوجنی نه په جلالآباد کې خبرګلان ته وویل چې دغه کسان کې 14 د طالبانو او 8 داعش وسلوال دي د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن په انقره کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان او مشر سلاکار ابراهیم کالین سره د شام په اړه خبرې کړې دي او نن په ترکی کې پر هغه 23 کسانو مقدمه چلیږي چې په 2014 کال کې د روسیې سفیر په وژنه کې په دښکېلو تور دي
لند خبرونه د بشیر غوښنه ووري د لوریدونکو وخت شوه دی د مشال ریډیوي مجلې خبرونه د خبرونه زمو همکار نجیب امیر جوړه کړې ده راځي چې ورته غوښ شو
د مشال ریډیوي مجله دا مشال رادیوی مجلی سرمو نجیب امیر هرکلی کوي دا غنه هم دا مشال رادیو د همکارانو پر کلتوري راپور نو سمباله دا کر سره پاتې شوې نو وبوره د هندی فلمی نړۍ د نومیالی اداکار قادر خان پرمړینه راپور دراورو
جونه والا نی مې به هوا کی زمين پر
یو ستوری د پښتونخوا د ادب له اسمانه هم پریوت
اقبال نسیم صاحب د یو سیلنکار په حیثیت باندې د یو نقاد په حیثیت باندې پیژندل کېدو
نوی ځوانان هم را برسېره کوو د کرشن چندر د ژوند په اړه معلومات او د هغه د یوې لنډې کیسې پښتو ژباړه هم دراورو د هندی فلمونو نامتو اداکار قادر خان د 2013 کال د دسمبر پر 1 په کاناډا کې تر اوږدې ناروغۍ وروسته وفات شو نوموړي د سالنډۍ تکلیف درلود قادر خان له اره پښتنو خو نوم یې په هندي فلمي نړۍ کې پیدا کړو د په سلګونو هندي فلمونو کې د پام وړ کار کړی او خپل لیدونکي خوشاله ساتلی دي پر مړینه یې د مینوال او د فلمي صنعت لوی اداکاران خواشینی دی. د مشال همکاری فرخندی اسد پر یو راپور جوړ کړی.
د هندی فلمونو لیکوال او هنرمند قادر خان په خپل یو مرکه کې ویلی وو د په کابل کې پیدا شوه او د یو کال وو چې د خپل کورنۍ سره ممبئی ته کډه شو. د افغانستان د شمشاد ټلویزیون سره په خبرو کې هغه وایي مور یې د پښین وا او پلار یې د کندهار سره تعلق لرلو خو بیا کابل ته کډه شو وو. په دغه مرکه کې قادر خان وایي د ده درې مشران رونه په وړوکوالي کې وفات شول نو ځکه مور یې د ده د پیدا کېدو وروستو غوښتل چې کوم بل ځای ته کډه شي او دا شان ممبئی ته لاړل. هغه وایي دوی ډېر په غریبۍ کې ژوند تیر کړی دی. قادر خان دغه مرکه په پښتو ژبه کې کړې ده او وایي په کور کې هم اکثره وخت په پښتو خبرې کوي. هغه وایي مور یې د پښین وو زیات امکان دی چې دوی د کاکړ قبیلې سره تعلق لري. قادر خان وایي پہلی د سټیج ډرامو نه کړې وو. لومړی ډرامه یې لوکل ټرین وا چې په هغه وخت کې خلکو ډیره خوښه کړه او دا شان د ده د ډرامو او وروستو د فلمی ژوند پیل وشو.
گھر میں بیوی نہیں جیب میں بیڑی نہیں ماچس کا کیا کرو گے جاؤ ایش کرو بھگوان بھلا کرے گا جس کا کوئی چانس نہیں.
قادر خان 350 فلمونه لیکلي دي او 450 فلمونو کې کار کړی دی. لومړنی فلم یې جوانی دیوانی دی. وای پر دغه فلم ورته په هغه وخت کې 1500 روپۍ معاوضه ورکړل شوې وه. هغه په 1902 کال کې په فلمونو کې کار پیل کړ. په 1903 کې د راجیش کھنہ او شرمیلا ټیګور سره داغ فلم کې کار وکړ چې خلکو ډیر خوښ کړ. د هندی فلمونو مشهور اداکار امیتاب بچن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د قادر خان پر مړینا سخت خپه دی او زیاتوي قادر خان ورسره په یو شمیر کامیاب فلمونو کې ملګری وو. هغه یو ښه هنرمند او لیکوال او ریاضیدان وو. قادر خان وایي پولیټیکنیک یې لوستی او هیڅ پلان یې نه و چې فلمونو ته لاړ شي. امیتاب بچن او قادر خان یو شمیر فلمونه چې پکې 2 اور 2 5 مقدر کا سکندر کلی سوهاگ مسٹر نٹور لال ہم اور پرورش فلمونو کې یو ځای کار کړی.
آپ کو مجھ سے مل کر خوشی ہو سکتی ہے مگر مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی کہ نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیا ہے
قادر خان پر خپل یو مرکه کې وای مونږ پښتانه په تعلیم کې ډیر پورست یو او باید زیات پام تعلیم ته وکړو. په دغه مرکه کې هغه د افغانستان ذکر هم کړی او ویلي دي په ټوله نړۍ کې تر ټولو ښایسته سیما افغانستان دی.
هغه په دنیا کې چیرې دې جنت دی دغه دی دغه دی دغه
د بالیوډ د اداکار قادر خان پر ژوند او کار مو راپور اوریدلو. یو ستوري د پښتو ادب له اسمانه هم پریوت. اقبال نسیم خټک در یادوم چې د 2019 کال د جنوري په اوله نیټه له فانی نړۍ سترګې پټې کړې. د سیډونکو لیکوال شاعر او د پوهنتون استاد پر ژوند د پښتو خدمت خپس غرد او کړ او بشمیره چاپ او ناچاپ ساره تر شا پرې خوتل. د نوموړي د ژوند او کار پاړه بیا هم د فرخنده ست نورو.
پروفیسر ډاکټر اقبال نسیم خټک لیکوال شاعر او څېړنکار وو. هغه په یو شمېر شاعرانو او د پښتو ژبې پر لیکوالانو مقالې لیکلي دي او دغه بیا چاپ کړي دي. پروفیسر اقبال نسیم خټک د پښتو ژبې لومړی پی ایچ ډی وو او د پښتو څانګې د پی ایچ ډی په لیست کې د هغه نوم تر ټولو لومړی لیکل شوی دی. هغه په خوشحال خان خټک خپل پی ایچ ډی کړی وو او په خپل دغه کار یې یو کتاب خوشحال او جمالیات هم لیکلی دی. پروفیسر اقبال نسیم خټک د پېښور پوهنتون پښتو څانګې پروفیسر او وروستو یې مشر جوړ شو. د پېښور پوهنتون استاد پروفیسر عباسین یوسفزی وایي د هغه پېژنګلو د یو څېړنکار په توګه زیاته ده.
خوشحال بابا دوه درې کتابونه نور هم لیکلي دي او ډېر بحثت یې پرې کړی دی. د دې سره سره اقبال نسیم صاحب د یو څېړنکار په حیثیت باندې د یو نقاد په حیثیت باندې هم پېژندل کېدو. د دې سره سره په کلاسیکي شاعرۍ باندې هم کار کړی دی. کلاسیکي شاعرۍ ته ډېر ژور نظر کړی دی. حمید بابا، کاظم خان شهدا علی خان دغه باندې خدر خلی کړه کړی دی. بیا د ایره پس دغه کتابه د دورداري په نامه باندې چاپ. بیا د رګ بو قافله هم یو کتاب لیکلی دی. هغه دور شاعرات دي چې د هغې د ژوند حالات د هغې په کار د هغې په شعر په معیار د هغې د شعر په مضامینو موضوعاتو ډېر ښه لیکونه کړي دي. د دې سره سره د شاعر په حیثیت باندې هم ډېر ښه شعرونه ویلي دي. لکه یو شعر دی ما ته رایادېږي وایي چې خپل خپل قسمت دے گری بک د چانه کم خدی چاته ګلو د شیازغی چاته ازغی ګلو دا او بل یو چې په سبب زما د قتل واړه خلق په سبب زما د قتل واړه خلق خو خبر دی خو یو بل ته غلی ګوري.
د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ په خواري مشر پروفیسر ډاکټر سلمہ شاهین وای ډاکټر اقبال نسیم خټکی استاد پاتې شبه او زیاتوی هغه با زیات پام سیړنې یا ریسرچ تا کوو.
اقبال نسیم صاحب ډېر زیات هارد ورکینګ او ریسرچ طرف ته زیات مایل او هغه زمانه کې چې خلکو ریسرچ داسې ډېر نه کو او نه پیژند د دې کنټریبیوشن دا چې یو خو شاګردان پیدا کړی بیا پی ایچ ڈی ته ټیچنګ کړی دی بیا پی ایچ ڈی This is the review کړی دی یا گائیڈنس کړی سپرویژن کړی دی بل پکې دا و چې دا زیات کار په خوشحال خان خټک باندې کړی دی پیپر دی لیکلی دی.
پروفیسر اقبال نسیم خټک په خپل یو مقاله کې وای په 1985 کال کې د پټل کې د انګریزي ژبې د استاد په حیث کار پیل ک په دغه مقاله کې هغه د ټل سره د مینې په اړه خپل یو سو شعرونه داسې بیانوي.
د ټل وطن لالزار وطن زار شم زستا لا ګلوخار وطن تا کې د خپل ځوانې پلو نوینم پتا ده هر وخت بهار وطن.
پروفیسر اقبال نسیم په 1988 کې په پېښور پوهنتون کې د استاد په حیث کار پیل ک او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر جوړ شو. هغه په 1992 کال کې په کرک کې پیدا شوی وو او یو شمېر شاګردان چې اوس یې په پېښور پوهنتون کې استادان دي وایي پروفیسر اقبال نسیم خټک د پښتو ژبې یو ستر سرمایه وو او د هغه کمی به تل محسوسی کی.
خو ژوند روان دی. رابیندرناټ ټیګور وایي تر څو چې په ځمکه یو ماشوم هم پیدا کیږي د دې خبرې ثبوت دی چې اسمان د ځمکې له خلکو مایوسه شوی نه دی. بغزاده دانش ته اوس مهال پیژندل شوی شاعر دی که څه هم د شاعرۍ لومړۍ مجموعه اوس چاپ شوه چې په سواد کې مخکتنه وشوه خو د ټولنیزو رسنیو له لارې خلک له ډېرې مودې راهیسې د نوموړي د نوم او کار سره آشنا دي. سواد ته مو بیایو چېرته چې د زنه لیونۍ کېږم کتاب مخکتنه شوې ده. نیاز احمد خان ته به غوږ شو.
د کتاب مخکتنې باقاعده دستوره د سیم مشرانو چې پکې عبدالرحیم روغانی سیاسي مشر واجد علی خان د جانزیب کالج پروفیسر عطاءالرحمن عطا او د پېښور پوهنتون پښتو څانګې نه پروفیسر ډاکټر اظهار الله اظهار په لاس وکړی شوه. دستوره کې په کتاب تبصره کوونکی طاهر بنیری وویل چې دانش پښتو ادب ته داسې شاعري ورکړه چې زلمو بې کچه خوښه کړه.
دا چې بې بوټانو ګرځي دا ماشوم د 4000 دی. دغه په دې یو شعر کې هم زمونږ د ماضي حال او مستقبل دومره اوږده کیسه پرته ده چې زمونږ خیالات له دې وخت نه واپس تر سکندر اعظم پورې رسي. دا شعر د شیرشاه سوري نه علاوه بل هر پښتون حکمران او سلطان ته په مخ کې عینت دی چې تا په خپل اقتدار کې د پښتنو د تهذیب کلتور او ژبې دپاره څه څه کړي دي او د پښتنو د لښکرو نه د څومره څومره فایدې پورته کړي دي. داسې بلا مثالونه د دانش په نظمونو او نورو شاعرۍ کې هم شته.
د پښتو ژبې خودونکې ډاکټر علی خان چینار په کتاب مقاله وړاندې کړه او په بیلابیلو نظمونو او شعرونو تفصیلي بحث وکړو. دوی د کتاب په معرفي کولو کې وویل
په دې مجموعه کې یو دوه اتاو یا غزلې دولس نظمونه یولس سلوریزه او یو خیراج تحسین شامل دي. د دانش صاحب د اظهار خیال نه علاوه په دې مجموعه کې د پروفیسر ډاکټر اظهار الله اظهار د یوې رومانوي تاثراتي خوندورې مقالې سره د استاد بشیر احمد محمد وسیم وسیم محمد نومان دوست ولستان تمیم او افلیپ د ډاکټر عباسین اوسدی تاثرات شامل دي.
دستوره کې شاعرانو د لیکوال بغزاده دانش په حواله نظمونه هم ویل چې پکې مشهر میلمه اظهار الله اظهار د لیکوال په طرح خپل بیان وړاندې کړو.
بے منزله بے سفر د باچا زندگی ډیر او تر د باچا لکه شمع می پخپلا رڼا وجنی مین سمر به هنر د باچا او د منصف پزړه کې ښکاری کې سغلا فیصله مؤخر د باچا.
په اخره کې د کتاب لیکوال پروفیسر بخزاده دانش په ګډه د ټولو ګډونکوونکو مننه وکړه او ویل چې دوی ته د توقع نه زیاته په سواد کې مینوالو مینه ورکړه.
ما اولې قدم اخیستی دی او خوشحاله یم چې هغه قدم ته قیس صاحب هم ناست دی، زما مشران روغانی بابا هم ناست دی. کله چې خلک قدم اخلي نو څوک به ته کپوړی غاړی او څوک به تپراکې وهي. زه ډېر خوشحاله یم چې ما په سواد کې اولې قدم واخیستو. تاسو ما تپراکې ووهلې، چا په ذخیره واخیست، چا کپوړی راواخیست. نو ډېره زیاته مننه.
د مخکتنې په مهال بیلابیلو ادبي ټولنو لخوا ګډون کوونکو ادیبانو او شاعرانو ته د پښتو چاپ کتابونه او یادګاري شعرونه هم ورکړل شول.
اوریدونکو، موږ وخت په وخت د نړیوال او سیمه ییز ادب نه د لنډو کیسو او شعرونو ژباړې هم په مجله کې در اورو. دا ځل مو د هندي لیکوال کرشن چندر یوه کیسه درته ژباړلې ده، خو اول د لیکوال په اړه لنډ معلومات در اورو چې زموږ همکار ظفر خان برابر کړي.
کرشن چندر د اردو ژبې نومیالی لیکوال دی. دی په 1944 میلادي کال کې، هغه مهال چې لا هند نو تقسیم شوی، د برټش انډیا د پنجاب په وزیر آباد سیمه کې پیدا شوی وو. لوړې زده کړې یې په انګلیسي ادبیاتو کې کړې وې. نوموړي لنډې کیسې او ناولونه لیکلي. انداز یې کله سنجیده او کله هم مزاحیه دی، خو د ویلو لپاره یو زړه راښکونکی انداز لري. دی په هغه وخت کې اردو ادب ته لیکل کړي چې د سعادت حسن منټو او راجندر سنگ بیدی په شان لوی لیکوالان موجود وو، خو د خپل ځانګړی اسلوب برقرار ساتلی وو. د کرشن چندر په لنډو کیسو کې د بمبئی او لاهور په شان د ښاري سیمو ژوند انځور شوی چې پکې ښودل شوی چې خلک پیسې، شهرت او پرمختګ څنګه ترلاسه کوي. نوموړي هندي او اردو فلمونو ته کیسې، مکالمې او سیناریو هم لیکلي دي. کرشن چندر په خپل ژوند کې له 10 زیات ناولونه، تر 150 زیاتې د لنډو کیسو ټولګې او بشمیره رادیوي ډرامې لیکلي وي. د هند او پاکستان له جوړېدو وروسته د هم هلته په هند کې پاتې شو او شهريت یې هم د هغه ځای وو. د کرشن چندر کیسې او ناولونه په هندوستان کې ویل کېدونکو نورو ژبو او په نړیواله کچه انګریزي ته هم ژباړل شوې دي. کرشن چندر د 1908 میلادي کال د مارچ میاشتې په 8 نیټه له نړۍ سترګې پټې کړې وې.
اوس درته زه دغه لنډه کیسه وړاندې کوم چې د واورو غونډارې نومیږي او دا کیسه ما د 2002 کال د جولای په 2 نیټه په ننګرهار کې ژباړلې وه. نو غوږ شئ ورته. زه چې په اتم صنف کې سلور ځلې سر په سر ناکام شوم، نو د کور نه مې زر روپۍ او یو څه سره زر پټ کړل او دلته د بمبئی ښار ته راوتښتېدم. دلته مې په یو کورس کې داخله واخیسته او په 3 میاشتو کې مې ټایپیسټ زده کړله. په یو دفتر کې مې عریضه وکړه. د شرکت مشر چې زه ولیدم نو په خندا شو. موږ ته د دې کار لپاره د یوې جینۍ ضرورت دی. ما ورته وویل نن سبا په جون او لکانو کې چندانې توپیر نه وي. جونې پتلونه غوندي، زه ما غوندم، هغوی رنګه کمیسونه غوندي، کټ مټ زه هم داسې کوم، هغوی ویښته قیچي کوي زه هم داسې کوم. نو استاس یې وایي زه ګینې د یوې جینۍ نه کم یم. د شرکت مشر زما عریضه سلور ټوټې کړه او راته یې وویل ستا مغزه خراب دی، ورک شه. زلته نه راووتم. بیا زه په یو تخنیکي کورس کې شامل شوم او د برقي پکو د ترمیم کار مې زده کړو. یو ورکشاپ ته د همدې کار لپاره د یو کس ضرورت و. ما هلته ځان ورسولو د ورکشاپ مشر وپوښتلم د برقي پکو پرزې سپړلی شي؟ ما ورته وویل نه، خو تړلی شم. بیا یې راته وویل ته برقي پکې داسې جوړولی شي چې هر 3 میاشتې پس زموږ د ورکشاپ د طواف ضرورت ورته پیښیږي. ما ورته سینه وډبوله، نه زه داسې نه کوم، زه د برقي پکو داسې مرمت کوم چې تر یو کاله د دوباره ترمیم ضرورت ورته نه پیښیږي. نو بیا ته زموږ د کار نه یې. د ورکشاپ مشر ما ته رټ ځواب راکړ او زما عریضه یې اته ټوټې کړه. دا ځل زه د سټیلو جوړولو یوې کارخانې ته لاړم او د مشر مخې ته ودرېدم. صاحب زه کار کول غواړم. هغه راته وویل څنګه کار؟ چې هر څنګه کار وي کولی شم، خو بیا هم ته څه کار کوی شي؟ زه د ځمکې نه نیولې ستا تر مغزو پورې هر څه جارو کولی شم. هغه چې زما خبره واورېده نو مسکی شو. بیا یې وویل ستا د ځواب نه معلومیږي چې ته د سیټ کستوري چند زومي. ما ورته ویل نه داسې نه ده. هغه زیاته کړه نو بیا ته د دهتوري چند لمسی؟ نه زه غم نه یم. نو بیا د سیټ د توري د ناسکه ورور نه ګڼلې؟ ما یو ځلې بیا انکار وکړو. د هغه ساه لنډه لنډه شوه. هغه راته وویل نو بیا دلته څه کوې؟ زه ورک شه. زه له هغه ځای راووتم او سوچ مې کولو چې اوس به څه کوم. د سرو زرو پیسې خلاصې شوې وې او د زرو روپو نه یوازې 112 روپۍ راسره پاتې وې. زه روانوم چې د غرمې وخت شو نو زه سخت وږی شوم. د لوبو د سامان د پلورونکي یو دوکان ته ورننوتلم. هلته په دوکان کې د کرکټ، هاکي، فوټبال او د ټینس د لوبې سامانونه پراته وو. په یو ښکلي لوښي کې سپین سپین ګلاب جامن هم پراته وو. ما د دکاندار پام هغه طرف ته واړولو. بیا مې ورته وویل ډېر ساده یې، د لوبو د سامان په دکان کې د ګلاب جامن ایښې دي. هغه راته وویل دا ممبئی ده، دلته هر څه چلیږي. ما ته د 2 روپۍ ګلاب جامن راکړه. هغه 2 روپۍ له ما نه واخیستې او د پلاستیک د لوښي نه یې راته 2 ګلاب جامن راکړل. ما ورته وویل په بازار کې د 2 آنو یو ګلاب جامن پلورل کیږي. هغه وویل دا خاص قسم ګلاب جامن دي. نو بیا 1 راکړه. هغه د 1 روپۍ 1 ګلاب جامن راته راکړل. ما پلاستیک په لاس کې ونیول او روان شو. چې لږ مخکې لاړم نو د یو زرګر په دکان کې مې ولیدل چې کیلې خرڅېږي، تازه تازه او ځلیدونکې کیلې. ما ترې نه پوښتنه وکړه، عجیبه سړی د 1000 روپۍ په دکان کې د کیلې ایښې دي. هغه راته وویل د 1000 روپۍ په خرڅولو بندیز لګېدلی، ځکه کیلې خرڅوم. څنګه به راته راکړې؟ 6 روپۍ درجن. 6 روپۍ درجن؟ په بازار کې په 2 لسانی درجن خرڅېږي. نه دا خاص قسمه کیلې دي. ښه نو بیا راکړه یو درجن. هغه کیلې په یو لوی پلاستیک کې راته واچولې او راته راکړې. زه له دکان نه راووتلم او د میټرو سینما مخې ته په یو چمن کې کېناستلم. زړه مې و چې د خېټې دوزخ سوړ کړم. اول مې د ګلاب جامونو پلاستیک پرانستلو او یو میټر خولې تکو. د کچ یو آواز وشو، زه پوه شوم چې په اصل کې دا ګلاب جامن نه بلکې د پینګ پانګ د لوبې واړه واړه سپین غونډوس کې وو چې د پلاستیک نه جوړ شوی. ما زر دویم پلاستیک ته لاس کړو خو بیا هم هغه کیسه تکرار شوه. دا ټول پلاستیکي کیلې وې. اوس پس کوم؟ پیسې خو ما مصرف کړې، اوس نو د خدای شکر ادا کړه او وخوره. نو د پلاستیک نه جوړ شوی ګلاب جامن او کیلې مې وار په وار خپلې خولې ته کړې، ځکه چې د رزق بې عزتي نه وي پکار. او په رزق پسې خو زه بمبئی ته راغلم. د کیلو او ګلاب جامن خوړلو نه وروسته زه ډېر تږی شوم او په ګیډه کې مې یو ناشنا درد شروع شو. په دې وخت کې مې د سنگ نه والک تیر شو. په لاس کې یو خیرن سطل و. ما ته رانږدې شو. راته ویل اوبه وڅکا، په 2 روپۍ یو سطل. ما ورته ویل ممبئی کې څه ډاکه پرېوتې ده چې ته په 2 روپۍ یو سطل اوبه خرڅوې؟ هغه ویل دا د جوزف اوبه دي. ما ورته ویل جوزف څوک دی؟ ویل زموږ بادار. نو په 2 روپۍ یو سطل اوبه ولې خرڅوې؟ د نارنجو تازه جوس په شپږانې لاسته راځي. هغه ویل دا خاص قسمه اوبه دي د لومړی شېبې. ما کله د باران د لومړی شېبې اوبه نه وسکلې. ځان نن به دا مزه هم واخلم. په جیب کې مې د 100 روپۍ نه پرته 2 روپۍ نورې هم پرتې وې. اوبه مې واخیستې او په سطل مې خوله ولګوله. چې څنګه مې اوبه د حلق نه تېرې شوې نو په مغزو کې مې 4 لسټې روښانه شوې. د مغزو ټول خیرې راته لرې کړل. هر یو شی راته صحیح او په اصلي صورت کې ښکارېدل شروع شو. ما یو ټوپ ووهلو او له خپله ځایه پاڅېدم. د 100 روپۍ لوټ مې په لاس کې ونیولو او د کالبادیوي سړک په غاړه د مالوچو منډۍ ته مې ځان ورسولو. د مالوچو په منډۍ کې ډېر بیروبار و. چیغې سورې وې، خلکو په زوره زوره غږونه کول، هلته مختلف آوازونه غوږ ته راتلل. وامې خېسته، ور مې که، خرڅ مې که، و د پاسه اته لاندې 40,000 بنډله، 70,000 بنډله، 1.5 لک. ما ورباندې غږ کړ 2 لکه. یو دلال زما خواته راغې، پوښتنه یې وکړه خرڅوې؟ و خرڅوم یې. واخلم هم. په کوم قیمت؟ هغه زه د اوږې نه ونیولم لکه چې په دې خبره وېرېدو. هسې نه زه بل دلال ته په لاس ورشم. ما ورته وویل و د پاسه نه د لاندې. هغه د خوشحالۍ نه چیغه کړه لکه چې زما په خبره یقین نه راتلو. ما خپله خبره تکرار کړه، هو و د پاسه نه د لاندې. دلال د خوشحالۍ نه چیغه کړه 2 لکه بنډلې، 2 لکه بنډلې. بیا لږ غلی شو، زما په لورې وکتل. د چا؟ ما ورته وویل د عقل. د عقل؟ د مالوچ کوم نوی قسم دی؟ هغه په شکمنو سترګو زما په لور وکتل. ما ورغبرګه کړه، دا یو خاص قسم مالوچ دی. هغه زما په لورې وکتل. ته د چیرټرام د کمپنۍ نماینده یې؟ نو تا ته د چا نمائنده ښکارم؟ اوس مې پیژنیم نه. هغه په ولي باندې وټپولم، هسې مې پوښتنه وکړه، دا څه بد کار نه دی. بیا هغه لاړو، په درې فوټه فاصله کې ولاړ یو سړي ته یې په غوږ کې ښه په زور وویل، د چیرټرام د کمپنۍ مالوچ 200,000 بنډله و د پاسه 9 لاندې. ما د دې ځنه پرې غږ کړو او صفر یې په منځ کې. ښه، صفر یې په منځ کې. هغه چې دا واورېدل نو منډه یې کړه او د خلکو په بیروبار کې رانه ورک شو. زه تر نیم ساعته پورې هلته ولاړم. آخر چې مې زړه په تنګ شو، پوه شوم چې هغه دلال نه راځي، نو له هغه ځایه روان شوم. په دې کې مې ولیدل چې هغه سړی د خلکو له منځ نه راووتو او سیده زما خواته راغی. په لاس کې 250,000 روپۍ وې. هغه یې راله راکړې او راته وویل، ما ترې خپل کمیشن نه دی اخیستی، نو واخله کنه. د سیټ د پوښتلو نه پرته زه به سیټ ته ووایم. هغه پونه ته تللی. ښه، نو بیا 2,000 ترې ماله راکړه. هغه ته مې 2,000 روپۍ ورکړه او د مالوچو منډۍ نه بهر راووتم. یوه ټیکسي مې ونیوله. ډرایور ته مې وویل، د بمبۍ نه بهر چې مې هر چیرته بیایې. په زړه کې مې وویل، اوس چې د چیرټرام د مالوچو کمپنۍ او زما ترمنځ څومره فاصله ده ټیکسي پیدا کړي، نو دومره زما لپاره ښه ده. چې باندرې ته ورسېدم نو ما ته ډېرې سختې متیازې راغلې. د ټیکسي فرش ته مې وکتل خو د ډرایور نه وویرېدم. هغه ډېر چاق او غټ غټ بریتونه یې و، څوک پښتون راته ښکاره شو. چې له دې ځای نه مایوسه شوم نو ډرایور ته مې وویل، لینک روډ ته مې بوزه. ما ته معلومه وه چې هلته نوې آبادي په جوړېدو ده، ډېرې نمرې خالي پرتې دي. ډرایور پښې ته زور ورکړو. د یو خالي کور مخې ته مې هغه ته وویل، همدلته ودرېږه. چې ټیکسي ودرېده نو لکه د غشي ترې راووتلم او د کور په دروازه ورننوتلم. هلته یو سړی زما مخه ونیوله. د کړو وړو نه هغه ماته سندېح ښکاره شو. ته د کور اخیستو لپاره راغلی؟ ما ورته وویل، هو، خو د مخې نه مې لرې شه. په سو یې اخلې چې په هر سو یې راکوې؟ خو زه اوس ډېر ورخطا یم، د مخې نه مې لرې شه چې زه ځان اوزګار کړم. دومره زر څنګه اوزګارېدی شي؟ دا د سیټ شرشروانی کور دی، په 1,500,000 روپیو یې خرڅوي. 25,000 به راته پیشکي راکوې، نور به بیا سبا دفتر ته راوړې. ما ورته وویل، ډېر شرشر مه کوه، زما حالت خرابېږي. دا واخله 25,000 روپۍ او مخې نه مې لرې شه. ما هغه ته 25,000 روپۍ ورکړې او په هغه کور کې مې متیازې وکړې. د دې نه پس د شرشروانی نماینده زه خپل دفتر ته بوتلم. د 25,000 روپو رسید ما له راکو او راته وویل، دا رسید واخله، سبا 3 بجې نورې پیسې راوړه. سبا 3 بجې زموږ سیټ شرشروانی دلته راځي، هغه به درته د کور کنجیانې درکړي. ما په نظره تي رسید واخیستو. اوس څه کېدای شول؟ ما په 25,000 روپو متیازې کړې وې. دا شاید د دنیا تر ټولو ګرانې متیازې وې. د کور د اخیستو لپاره ما سره نورې پیسې چرته وې. ما رسید جیب کې واچولو. دغه سره مې سبا د لیدلو ژمنه وکړه. اوس په روانېدو کې وم چې د دفتر مخې ته یوه والګا ودرېده او یو غټ غنم رنګه سړی چې زیړ پتلون یې اغوستی و په منډه دفتر ته راننوتلو. سا یې ښکته پورته کېده. پوښتنه یې وکړه، ګولډوانی، د ډی 5 نمبر کور خو دې خرڅ کړی نه دی؟ ګولوانی مسکی شو. د 25,000 روپو لوټونه هغه ته ورکړل. سودا وشوه. 25,000 پیشکی مې ترې هم واخیسته. په سود خرڅ کو چې تا راته څومره خیلې وې؟ پوره په 1,500,000، نه کم او نه زیات. هغه سړی تندی لټه سور کو. بیا یې وویل، سیټ خولچن په دې ځای کې د سینما جوړولو اجازه اخیستې ده. هغه دلته سینما جوړول غواړي، په 400,000 ایرانه دا ځای غوښته دی. ما خو کور خرڅ کړی دی. د ګولوانی د مخ ډیوه تته شوه او رسید زما په جیب کې دی. ما سیټ ته رسید وخیلو. د سیټ د خولې نه یو سوړ سویلی ووتو. بیا هغه زه د لاسه ونیولم. زه په یو چوکۍ کې کېناستم. هغه هم خپله چوکۍ زما خواته کش کړه. سیټ، زموږ نقصان ته پام وکړه، د دې سودا نه لاس واخله. ما ورته وویل، ولې ته لاس واخلم؟ هغه وویل، زه به تاته په همدې قیمت د دې نه ښه ځای درکړم. نه، زما هم دا ځای خوښ دی. د سیټ شرشروانی په مخ به یو رنګ راتلو او بل بتلو. ډېر بې وسه ښکارېدو. بیا یې زیاته کړه، موږ تا ته د 25,000 سره 50,000 نورې هم درکوو. پوره 50,000 زما پیسې نه دي په کار، همدا ځمکه مې په کار ده. 25,000 واخله. دا نه شي کېدی. 70,000؟ نه. نو څومره اخلې؟ نیم په نیمه. نیم په نیمه څه مطلب؟ ما ورته وویل، تا د دې مخکې قیمت 1,500,000 خیلو، اوس درته 400,000 لاسته درځي. نو ځکه د 1,500,000 نه چې څومره پیسې زیاتېږي، هغه نیمې ستا نیمې زما. سیټ شرشروانی په ما یو ژور نظر واچولو. زما 25,000 روپۍ جیب کې واچولې. بیا یې د بل جیب نه 1,500,000 روپۍ راوویستې او مال یې راکړې. ما ته یې وویل، سیټ، ستا برخلیک ښه و، دا پیسې واخله او زما ځمکه پرېږده. ما پیسې په جیب کې واچولې او روان شوم. زه چې کله وړوکی وم نو د واورو غونډارې به مې جوړاوه. دا غونډارې به مې د اوچت ځای نه راوتولولو. دې غونډارې به په لاره کې نوره واوره د ځان سره کړه او یو غټ غونډارې به ترې جوړ شو. همدا حال د پیسو هم دی. ما چې د بمبۍ په ښار کې د 1,60,000 روپو کوم غونډارې تولولې وو، دې غونډارې له ځان سره ډېرې پیسې په مخه کړې او اوس خو د دې نه دومره لوی غونډارې جوړ شوی چې زه یې سنبالولی هم نشم. نن سبا زما شمېر د بمبۍ په شتمنو خلکو کې کېږي. څو ورځې مخکې بهاګرا پوهنتون ما ته په فلسفه کې د ډاکټرۍ اعزازي سند هم راکړ. کله چې ما ته دا سند راکولو نو د پوهنتون رئیس زه پوښتلم چې د پوهنتون زده کوونکو ته د خپلې کامیابۍ راز وښایم. ما په تقریر کې زده کوونکو ته وویل د شتمن جوړېدو د لکونو روپو د ګټلو بس یوه نسخه ده. محنت کوئ، کار کوئ، په ایماندارۍ ژوند تېروئ. زه هیله لرم چې د پوهنتون زده کوونکي او د دې کیسې لوستونکي به خامخا زما په نصیحت عمل کوي او واړه واړه ماموران، مرزایان یا کاتبان به ترې جوړیږي. لنډه کیسه مو واورېده چې لیکوال یې کرشن چندر. له همدې سره د مجلې دا ګڼه تړو. تر بلې اونۍ اجازه راکړئ. د خدای په امان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.